و پایان رسید. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه تاسو ستړي مسي صدر فروغ اوریدونکو ته زما لخوا سلام او د لوی اختر اول ورځ مو مبارک سه. د خبرونه پیل سو چې د سهار تر 9 بجو دوام کوي. افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هېواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په شکولو کې رغنده رول درلودلی سي. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. ولسمشر له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې پر جماعتونو او تاکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. د امریکا دفاع وزیر وی افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د افغانستان ولسمشر له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جماعتونو او تاکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي او واضح کړي چې د دې کار لپاره هیڅ ډول توجیه نسته. محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده.
از علمای کرام و بزرگان سیاسي کشور
له علماء کرام او سیاسي مشرانو غواړم چې په ښکارا او قاطع ډول پر جماعتونو او تاکیه خانو بریدونه وغندي او خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو ته واضح کړي چې دا جنایتونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي یوه ډله سخت زړی تروریستان نسی کولی په جنایت او ظلم سره د تاریخ لوری بدل کړي او دا خوځنده ملت د نهیلی خواته بوزي. ولسمشر غنی د هغو قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي چې غړي د بیلابیلو بریدونو په لړ کې وجل سوي دي. لوی څرنولي د یو سلو وش پیتبندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. لوی څرنولي په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په دغو بندیانو کې ښځې هم شامل دي چې د ولسمشر د یو فرمان پر اساس د لوی اختر په مناسبت خوشی سوي دي. لوی څرنولي د جمهوری ریاست د دې فرمان د تطبیق په برخه کې خپل دغه کار بې ساري بللی او ویلي دي چې تر دې مخکې د دغه ډول فرمانونو تطبیق څو میاشتې وخت نیوه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. ماتیس د پنځمې پر ورځ خبرلانه ته ویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان ځواکونو ته دا وړتیا ورکړي چې له اغیزناکه مبارزه وکړي. شغلی ماتیس دا ونه ویل چې په افغانستان کې د اوسنی ځواکونو پر شمیر به څومره وضعیت سي. خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې پر ورځ ویل چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان دیره دي. تر دې مخکې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,400 تنه شوولی وو. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي استایلې او هغه یې د افغانانو تر تمې لوړه بللې ده. شغلی محب د پنځمې پر ورځ په واشنگتن کې د یوې ټلویزیوني شبکې له لارې د خبرو پر مهال ویلي چې په هیواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده، بلکې دا د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه ده. شغلی محب چې په همدې ټلویزیوني بحث کې د خلکو پوښتنې ځواب ویلي، په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته په اشاره ویلي چې افغانان له تروریستانو سره د مقابلې په لومړۍ کرښه کې دي او هر کال زرګونه کسان قرباني کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د دې وزارت ویان نفیس زکریا د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل، تر دې مهاله د دوړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي ټینګې سوي. نفیس ذکریا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ بللې چې وایي د افغان طالبانو مشران په پېښور او کوټه کې دي. دغه امریکایي جنرال د افغانستان له یوه خصوصي ټلویزیون سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې امریکا د پاکستان د خلکو د قربانیو او د دغه هیواد د پوځ د مسلکیتوب درناوی کوي او دواړه هیوادونه د ټوریزم په وړاندې سخت جنګیږي. خو په پاکستان کې د سختریزو پټنځایونه سته او باید مبارزه ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی. دغه سازمان پرون په خپل یوه پټ راپور کې چې رسنوی ته هم په لاس ورغلی ویلي، له ایران سره په ټیټه سطحه غني سوي یورانیم سته او دغه هیواد د یورانیمو د بډاینې په برخه کې د اټومي تړون حد په پام کې نیولی دی. امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم سول. د روسیې د امنیتي خدماتو یا استخباراتو فدرال ادارې FSB ویلي دوه تنه په دې تور نیولي چې غوښتل یې په مسکو کې تروریستي بریدونه وکړي. په هغه اعلامیه کې چې FSB د پنجشنبې په ورځ خپره کړې راغلي چې د یوه نیول سوي کس په کور کې جوړ سوی قوي بم موندل سوی دی. اعلامیه ادعا کوي دغه کس منلی چې د ځانمرګې برید نیت یې درلود. د FSB د اعلامیې له مخې دویم مشکوک کس پر انټرنیټ یوه ویډیو خپره کړې وه او په هغې کې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره خپله پلوي ښوولې او ویلې وه چې ملکیان به په نښه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي وړاندیز کړی چې هېواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغندل رول درلودلی سي. د کابل پوهنتون یو استاد مژغولی چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د سیمې هېوادونو ولې دا ډول څرګندونې پیل کړي.
استراتیجی یوې خوا که د سولې پلان لري د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی دی.
نن په افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر اول ورځ ده.
بختور دې شاستر نیوی کالی دې مبارک خوشحالی دې مبارک.
په دې خبرونه کې د اختر په اړه هم ځینی راپورونه لرو. د افغانستان څخه د پانګې وتلو او په هیواد کې دننه زور واکۍ د سوداګرۍ اړوند مسؤلین اندېښمن کړي.
تجار په هغه ځای کې چې سرمایه ګذاري کوي یا کمپنۍ نشتي یا په ستراتیژي او پروژه قرارداد اخلي مستقیما طرفنه تهدیدېږي.
په پاکستان کې یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د ماشومانو د حقونو پروګرام د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کړی. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. دغه چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یې د اول وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز شغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ایزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې شغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د ښه کېدو اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکینګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن سوی و، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلي و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بل خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کېدو سره شایي چین هم د منځګړیتوب په برخه کې خپلې هلې ځلې ډېرې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستاني چارواکو سره هم لیدلي او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیزو غونډو کې هم برخه درلوده.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار لپاره له افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو درغولو په برخه کې د چین د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. دینګ شیجون پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. فریبا ظاهر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د چین دریځ ته په کتو چې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د پاکستان تر څنګ ودرید، نو کېدای سي چین یو بې طرفه منځګړی وبلل سي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پر غولو کې مثبت رول ادا کولای سي.
اصلا خو که د چین اول عکس العمل ته مونږ توجه وکړو چې دا د ترامپ ستراتیژي افغانستان او پاکستان باره کې تقریبا رد کړې ده چې غلطه ثابته کړې ده، دا ادعا چې پاکستان په افغانستان کې نارامي غواړي یا لاسوهنه کوي، او دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان تر اوسه پورې د سولې خنډ شوی په افغانستان، بلکې د ورځ په ورځ وژنه چې افغانستان کېږي، دا خلک چې تجهیز کېږي، تمویل کېږي او ترین کېږي په پاکستان کې، او د هغه ځنګ نه د آزادو سرحدونه افغانستان ته راستول کېږي. سره د دې هم فکر کوم چې د ستراتیژي له یوې خوا که د سولې پلان لري د افغانستان دپاره یا د ترهګرۍ د له منځه وړلو دپاره، له بلې خوا یې دغه ټولو د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی دی، خصوصا پاکستان ته. او چین چې د پاکستان سره زښت ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او ډېر سره نږدې دي، نو چین نه غواړي چې اقلا د هند په مقابل کې پاکستان له لاسه ورکړي او یا د غرب د خوانه وځپل شي، او دی ورته وګوري چې دوست هم دی. خو افغانستان په داسې موقف کې دی چې اجازه صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نه باید وکړي او نه کولی شي، نو په دې لحاظ امکان لري چې کتروسه پورې چین ټوکې کولی او د پاکستان طرفداري په زړه کې واو جدي ګام نه خوځه چې موضوع حل شي، چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې نه غواړي پاکستان یا له منځه لاړ شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې که عملي ګامونه کېږي او په پاکستان هم فشار راوړي، نو یو څه سولې ته نږدې کړای شي موضوع.
بله، یعنی داسې ویلی سو چې چین دا ځل خپله بې طرفي په دې برخه کې ښیي. بله،
په دې برخه کې چې غواړي حل کړي مجبور دی چې بې طرفي اختیار کړي ځان ته، نه فعلتوب، او که اختیار یې نه کړي نو یا پلوي ونه کړي، بیا نو ضرورت دې ته نه و چې د افغاني مقامات سره ملاقات وکړي او دا وعده ورکړي چې زه موږ حاضر یو چې د پاکستان سره منځګړیتوب تاسو باندې کړو.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای و چې د فریبا ظاهر پښتنې ځواب ولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون خپور سو له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه کړې چې دینی مراکز او د سخت ریزو وسلوولو وروستي حمله وغندي. سش کال لوی اختر په داسې حال کې په هیواد کې منځل کیږي چې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د وروستیو پیښو څخه وروسته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. رحمت الله افغان چې د کابل په څو سیمو کې وضعیت کتلی په مستقیم تماس کړ سره د افغان صاحب، لوی اختر دې تاسو هم مبارک وي. څه دی په کابل کې نننۍ وضعیت؟
سالی صاحب، تاسې د ټولو مسلمانانو د اختر مبارکي. نن د نور اسلامي نړۍ په څیر په کابل کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د ښار د امنیت د ججمنې لپاره موږ په ښار کې وګرځېدلو. په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په هره څلور لارې یا درې لارې کې پولیس او د کابل ګارنیزیون سختې تلاشیانې کوي. البته دا تلاشیانې له نورو تلاشیانو سره په دې تفاوت لري چې په دغه تلاشیانو کې له سپی نه هم استفاده شوې ده، یعنې مشکوکو موټرو او کسانو همدا تلاشي کې. په جماعتونو ته غځېدونکې ټولې لارې، هغه جماعتونه چې هلته د اختر لمونځ پکې ادا کېږي، هغه غځېدلې لارې تړل سوې دي. په ځانګړې توګه د کابل په غرب کې چې د اهل تشیع مسلمانان اوسېږي، هلته کلک امنیتي تدابیر نیول سوې دي او ځای په ځای باندې تلاشیانې روانې دي. تر اوسه پورې کومه داسې پېښه نه ده سوې. په نورماله توګه په کابل ښار کې اختر په مخ روان دی. بله سالی صاحب،
که په لنډو کې افغان صاحب دا راته وایست چې ولسمشر یا نورو مقاماتو د اختر په مناسبت تازه وینا کړې ده له پرونی وینا راوروسته؟
نه، تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ تعقیبو د خپل خبریال مارک ته تللی ده. تر اوسه پورې کومه وینا نه ده کړې، خو ټاکل شوی ده د معمول سره سم کله چې اختر لمونځ ادا کړي نو یو وینا کړي. رسنیو سره ځینې په اختر پیغامونه او ځینې پیامونه لري چې مهم مهم هغه ورسره شریکوي. کله چې شریک شي موږ به له درنو اورېدونکو سره هغه پیغامونه شریک کړو.
ډېره مننه. د اختر خوشاله شېبې ولري. رحمت الله افغان و په کابل کې چې د کابل د نننی وضعیت په اړه تاسو ته معلومات کول.
آزادی رادیو لوونه ترو
وزبه احمد شیبر راته وای چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
یورو ایشیا خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان لپاره د چین د ستراتیژي مسله څېړلې ده. په دې اړه په خبره شوې مقاله کې لیکل شوی دي چې افغانستان ته نوې ستراتیژیک پاملرنه زیاته شوې ده، خو نړیواله ټولنه د دغه هیواد د امنیت او ثبات لپاره له خطره ډکو ګواښونو سره مخامخ ده. د یورو ایشیا په باور د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي له اعلان سره چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي او پر پاکستان به فشار زیاتوي، شایي په سیمه کې د سترو لوبغاړو ترمنځ سیالي سخته شي. او په داسې حال کې چین کولی شي چې ستره برخه پکې ولري. په مقاله کې بیا په افغانستان کې د چین هڅو ته اشاره شوې ده چې په 2000 کال کې له افغانستان سره لږه دلچسپي لرله، خو د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته یې دلچسپي ورو ورو پیدا شوه او له 2014 میلادي کال را وروسته یې دا دلچسپي یو مخ زیاته شوې ده. د یورو ایشیا په باور په یوه ستراتیژیک چاپیریال کې چې هند، روسیه، ایران او پاکستان د لوی برخې څښتنان ښکاري، چین کولی شي چې د څو هیوادونو ګډې همکاري پیاوړې کړي او مهم نقش ولري. خبرونه بیا له افغانستان سره د وروستیو څو کلونو مرستو ته اشاره کوي چې له افغانستان سره یې د څه باندې یو نیم میلیارډ ډالر مرست ترڅنګ د دغه هیواد له سرحد سره ګډ پوځي تمرینات کړي دي. یورو ایشیا خبرونه د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د چین ونډه مهمه ګڼي او د مقالې په وروستیو کې لیکي چې د افغانستان په مسله کې د چین هڅو د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو ته اندېښنې پیدا کړې دي. یوې بلې خبرونې ویدر فور ډیموکرات د افغانستان پر امنیت لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو، کله چې اوړی خلاصی شي او منی پیدا شي نو انسانان داسې احساس کوي چې یو څه پای ته رسېدلي او نوي څه پیل شوي دي، خو د امریکا جګړې داسې نه دي. د تکساس له ایالته په دې خبرېدونکې ورځپاڼه ویدر فور ډیموکرات کې بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ مسلې ته اشاره شوې ده او لیکل شوي دي چې د امریکا ولسمشر دوه مسایل مطرح کړل: یو د جګړې له ډګره د ټولو پوځیانو ایستل او بل د جګړې ډګر ته د نورو سرتیرو استول. ویدر فور ډیموکرات ورځپاڼې د مقالې په وروستیو کې درېیمې مسلې ته هم اشاره کړې ده، د بلک واټر په نوم د مشهور امنیتي شرکت مسلې ته چې افغانستان ته ځواکونه واستوي. خو دا مسله مخکله د امریکا دفاع وزیر رد کړې وه او د افغانستان لپاره یې د دې امنیتي شرکت ځواکونه مناسب نه و بللي.
په داسې حال کې چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې د سیمه ییز اجماع ځینو غړو هیوادونو د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه عکس العمل ښوولی، خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې له دغو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د نړۍ هیوادونه پرته له دې چې له دې ستراتیژي ملاتړ وکړي بله لار نه لري. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي غبرګونونه له ځانه سره درلودل، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله مندي چې یاد هیوادونه له دغې ستراتیژۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان د مبارزې له دریځ نه ملاتړ وکړي. په دغه ستراتیژۍ کې پر پاکستان د نیغ په نیغه فشارونو خبره شوې ده، هغه هیواد چې په تیره کې د امریکا متحدو خو اوس ویل کېږي چې د یاد هیواد له مخالف روسیې سره همکاري کوي. د جمهوري ریاست د وایان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي د دغه هیواد په غوښتنه جوړه شوې او د سیمې هیوادونه یې تر ملاتړ پرته بل لار نه لري.
اما موږ ډاډمن یو خپل موخه دا هڅه کړې ده او د هیوادونو ملاتړ مو لرلی دی. اوس هم موږ ډاډمن یو چې دغه ستراتیژي په اړه باندې د هیوادونو ملاتړ به لرو او دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کیږي، ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی، د افغان ملت دی، افغان دولت دی. نو زموږ لپاره لومړیتوب افغانستان دی، زموږ لپاره لومړیتوب د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په کول کې او د افغانستان ملت دی.
ښاغلی آزاد دغه شان وویل چې ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی او افغانستان د نړۍ په استازیتوب په وړاندې جګړه کوي. د نوموړي په خبره دغه مخالفتونه د دوو دولتونو په بهرني سیاست پورې اړه لري او د سیمه ییز اجماع غړیو هیوادونو په وار وار سره د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان له پالیسۍ ملاتړ کړی دی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې راغلي چې ترهګر او مرکزونه به له منځه وړل شي. ډونالد ټرمپ ویلي ترهګرۍ سره د مبارزې دوام افغان دولت سره مرسته او د دغه مبارزې لپاره د زماني جدول نه ټاکل به د امریکا د دولت د کار په دستور کې شاملوي. د امریکا ولسمشر دغه شان ویلي پاکستان هغو ترهګرو ته د پناه ورکولو مسؤل دی کوم چې امریکا ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. د دغه ستراتیژي اعلان د هغو سیمه ییزو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه راپارولي کوم چې د افغان حکومت په وینا د سیمه ییز اجماع غړي دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا ستراتیژي به ګټوره نه وي. چین د دغه ستراتیژي د یوې برخې په وړاندې منفي غبرګون ښودلی او ویلي چې پاکستان له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او په دې برخه کې لوی قربانۍ ورکړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې دغه ستراتیژي بې باکه ده او د افغانستان ناورین له یو کړکیچ سره مخ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی هم له امریکا غوښتي چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، خو افغانستان او هندوستان له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر هیوادونه په داسې حال کې د دغه ستراتیژۍ په وړاندې غبرګون ښیي چې مخکې تر دې ولسمشر غنی ویلي ول له پاکستان پرته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د غړو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف تاجکستان، قرغیزستان، ایران، روسیې، چین، هند، آذربایجان، قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې په انتقاد سره وایي اصلا سیمه ییز اجماع نه ده رامنځته شوې. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د ضعف له امله عملا دغه حکومت نه دی توانیدلی چې د خپلو سیاستونو لپاره یوه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي دا چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته اړ شي له دې عمله به پر دوی لازم فشارونه راوړل شي. نوموړي دغه شان له روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماتیکو خبرو ته اشاره وکړه. ویل دا د سولې لپاره زمینه برابروي.
اوس د امریکا لخوا یوه هر اړخیزه ډیپلوماسي موجوده ده. زما په اند د سیمې له ټولو هیوادونو سره باید جدي ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي. موږ به دغه هیوادونه وهڅوو چې له افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه افغان ځواکونه د ایران او روسیې په ګډون د ټولو هیوادونو جګړه مخته وړي.
یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې موسی فریور د سیمې د هیوادونو غبرګونونه جدي ګڼي، وایي ښې پایلې به ونه لري او د نړۍ د لویو قدرتونو د تقابل احتمال هم کیدای شي، خو الله رڅه ده. د سیمه ییزو چارو کارپوه انتظار خادم وایي افغان حکومت باید روسانو او چینایانو ته قناعت ورکړي او دا ورته وایي چې ترهګري سرحد نه لري او بالاخره سیمې ته لار کوي.
افغانستان ډیره تسلیم نسازه بخواد،
تر کومه چې افغانستان روسانو او چینایانو ته دا څرګند نه کړي چې هر هغه ستونزه چې افغانستان کې پیښیږي د سیمې پر هیوادونو هم اغیز لري، نو شو کولای چې د دوی ملاتړ خپل کړو. خاغلی خادم د روسیې او چین غبرګون د اندېښنې وړ ګڼي. د وی کچېر افغان حکومت د دغو دوو هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې قناعت خپل نه کړي، د دغه هیواد وضعیت به خراب شي.
د لوګر ځینې اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له زیاتېدو څخه تر پوزې راغلي او د ګواښونو له امله ډیرو خلکو خپلې سیمې پرې ایښې دي. د لوګر ولایتي شورا هم په دې ولایت کې د ناامنۍ زیاتېدل تاییدوي او دلیل یې هم په خپلو چارو کې د لوګر د امنیتي بنسټونو کمزورتیا ښیي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د کابل په گاوند کې د لوګر ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې د ناامنۍ څپې پراخې شوې، تر دې چې وسلوال مخالفین د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې آزادانه تګ راتګ کوي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناامنیو دلیل د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه یاده کړه. د لوګر دوه تنو اوسیدونکو عبداللطیف او الهام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لوګر د ولایت امنیت بیخي له سړک کاته 2 کیلومتره مې خو امنیت نشته. طالب ډېر ده
باغه کلی کې سیدا جنگ ده، بدبختی ده، اجراتونه ده چې ماجراتونه سوي چا سي پیسې درلو دي لګواسه کې خول ټول راغلي په 15000 کور کې ووز به 1500 ملي پاتې.
د لوګر اوسیدونکو په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت جدي ستونزې یادوي، وایي چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جدي اقدامات نه کوي. په ورته وخت کې د لوګر ولایتي شورا هم وایي چې په ولایت کې امنیتي ستونزې ډېرې شوې او په لوګر کې د خلکو امنیت د ساتنې لپاره لازم اندازه ځواکونه نشته. د ولایتي شورا یو غړی حسیب ستانکزی وایي چې د لوګر ولایت د ناامنۍ دلیل د امنیتي بنسټونو په کمزورتیا کې ده. هغه وایي دا موضوع یې له ولسمشر سره په لیدنه کې هم شریکه کړې او په دې برخه کې د ډېرې پاملرنې غوښتنه کړې ده. د اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ناټو ځواکونو په وروستۍ بمبارۍ کې 11 ملکي کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د لوګر والي حلیم فدایي ویلي چې وسلوال طالبان د مرکز په دشت باري سیمه کې راغونډ شوي وو او ناټو ځواکونو هدف وګرځول. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه ردوي، خو ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپل لپاره هڅې روانې دي. اسمت الله علیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موجدانه را دو مخالفین ستا کوشش بو وکړي پښتو دوی د خلکو ژوند ته ګواښ وست، ولې زموږ ملي امنیتي ځواکونه په وخت زمان هر وخت دوی ته مرګونې ګزارونه ورکوي. اخري اطمینان به دا دی چې حتی زموږ وینه ضرورت واوسي د دې وطن د امنیت په امنیت راوستلو کې به خپل ټول کوښښونه په کار اچوو.
ښاغلی علیزی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات روان دي او مخالفینو ته یې درانه تلفات هم رسولي دي.
تاسو لا پیغامونو
نیک مرغه مې اختر مبارک تاسو او تاسو ټول کارکونکو او د افغانستان کافه مظلوم ملت وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې اختر په برکت نور د انسان فلاس انسان یو نه پېنې سي د افغان فلاس افغان او د مسلمان فلاس مسلمان یو نه پېنې سي. ما غوښتنه د مخالفین ورونو څخه دا ده چې په ټول ورځ کې باید د ملکیانو او د د ټول افرادو شان وساتي. خو په دغه ورځو کې باید داسې کارونه لاس واخلي چې ملکیان پر غم باندې کښېنه نه وي، تر څو چې زموږ د افغانان یو سوکاله او بختور د سولې ډک او د سولې د فضا ډک اختر تیر کړي. او بل مې د امنیتي مراجعونه غوښتنه دا ده چې خلکو په تاکو امادګي نیولې ده چې د دغه هوایي ډزو نه د پټاکۍ د مخنیوی وکړي.
آزاد خان مینوالم د هلمند ولایت د شرقي لشکر بازار خبره کوم. زه د لوی اختر مبارک ټول د افغانستان خلکو ته وایم دا دیو کې چې په ډیرو خلکو سره په خوشحالي سره چیر شي. د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او دغه ورځ دی ټول خلک په خوشحالي سره چیر کې. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه.
پدل روی د بشیرګام ورسواله غره خیرو ناتا سره په تماس کې زماله خان درادو ازادي رادیو کارکونکو ته او ریدونکو ته ډېر سلامونه د اختر مبارکي ورسیږي. په دې کې چې دا اختر دې په سولې او آرامۍ سره تیر شي. والسلام بای سلام.
زه د روزګام ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امید ګل خبر کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه په ټول مسلمانانو غږ کوم چې سولې تر غږ راپورته کوي، سولې تر غږ راپورته کوي. زما پر طالبانو ورونو غږ دی، پر حکومت مو غږ دی، چارواکو مو غږ دی چې د سولې غږ پورته کوي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنګ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د روشنفکرانو، د مدني ټولنو سره دا هیله کوو چې د سولې غږ پر هر ممبر پورته کوي، د جنګ غږ مه پورته کوي. په جنګ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جماعتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس په مرکز کابل کې 118 تنه محبوسین خوشې او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1000 امریکایي پوځیان شته. په واشنگتن ډي سي کې د امریکا سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ستایلې او هغه د افغانانو ترتامې لوړه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وی ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي اټومي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی. دینی دینی عالمان وایي چې په قربانۍ کې باید اصلي نیت د خدای د رضا حاصلول وي، نه د غوښو او ځان شوونې. د دوی په باور د قربانۍ د غوښې غوره طریقه د هغې ویشل دي. بیا هم ځینې کسان کولی سي چې د اړتیا له مخې یوه برخه وساتي، خو نیت یې باید د قربانۍ وي. یوسف خان ځدران په دې راپور کې له دینی عالمانو او عامو افغانانو سره د قربانۍ پر څرنګوالي او ارزښت غږېدلی.
لوی اختر چې ډیر خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه یې چې ښکاري تر ډیره د قربانۍ او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. دنیا عالمان وایي د نصاب خاوندانو قرباني لازمي ده، او هغه چې وسې نه لري او قرباني کوي د واجب او اجر ورکول کیږي. د عالمانو په باور په قرباني کې اصلا نیت مهم دی، خو د غوښې ویش او یا څه اندازه یې کور ته پرېښودل اختیاري کار دی. مولوي طالب الدین قدیری ازادي راډیو ته وویل قرباني ډیر مهم مالي عبادت دی چې د اخروي ګټې تر څنګ ډېرې ټولنیزې ګټې لري.
اجتماعی
ښاغلی قدیری وایي د قربانیو د دریو برخو د ویش حقیقت د ابراهیم علیه السلام څخه پاتې، خو د قربانۍ حقیقت څه دی؟ بل دینی عالم مولوی محمد نصیر شخزاده وایي قربانۍ د هغه نعمت شکران دی چې خدای تعالی ابراهیم علیه السلام ته عطا کړ.
حکایت ابراهیم علیه السلام خوب ویني او په خوب کې پیدا شوې لږې چې اسماعیل قرباني کړه. بیا ابراهیم علیه السلام دا خپل خوب باندې عمل کوي او دې ته د حقیقت جامه راغوندي. الله تبارک وتعالی جل وعلا شنه په عوض د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کې بیا له جنت نه ورته ګډ راځي. و الله تعالی جل وعلا شنه اسماعیل علیه السلام ته نجات ورکوي.
دا غو په باور بیا هم دا ابراهیمی سنت عام شو. هر کال مسلمانان هم دا سنت ژوندې کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قرباني سره د الله تعالی د دې بشان رحمت شکرانه ادا کوي. عام افغانان وایي په لوی اختر کې د قرباني هم دې فلسفې ته په کتو قرباني کوي او د غوخو ډیره برخه په بيوزلو خپلوانو ویشي. د پکتیکا او کابل دوه تنو اوسیدونکو سرت خان او حیات الله سباون په دې اړه د رادیو ته وویل
قرباني خو داسې د زمونږ په وطن کې چکیږي. هر کله چې قرباني وشانو په درې برابر حصے ویشل کیږي. د یو عیسائی غریبانو ته تقسیمیږي او بل عیسائی په خپل خپلوانو خوړه کیږي او د نورو چې د کور لپاره پریکه کیږي.
مونږ قرباني وکړو بیا غدری سیکو، یو یې ځان ته ساتو، یو یې غریبانو او فقیرانو له بل یې خښو او قریب دي خلکو ته لیږو. دا سنت ابراهیمی دی چې مونږه په ځکه ده او دا غټ شو الله تعالی د جنت نه راولې غو وخت
د دې په باور خلک د توان سره سم ټوله هڅه کوي چې قرباني وکړي حتی هغه کبي وسله هم وي. دنیا عالم محمد نذیر شیخزاده وایي چې که هر څوک د قرباني توان ولري مهم عبادت دی او نه باید څوک فرصت له لاسه ورکړي.
څوک چې قرباني کوي عاقل وي، بالغ وي، دانا وي، مسلمان وي، صاحب نصاب وي، یعنی داسې څه ولري چې ده د کور د هغه داسې څه جایداد ولري، طلا ولري، دوکانونه ولري، داسې څه ولري چې عایدات یې د هغې نو قرباني پرې باندې کېږي او قرباني پرې باندې واجب ده.
ښاغلی شیخزاده وایي د اختر تر درېیمې ورځې پورې مسلمانان قرباني کولی شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د جوماتونو ملا امامانو ته سپارښتنه شوې چې د قربانۍ په اړه تر خلکو لازم معلومات ورسوي. د یاد وزارت مرستیال داوی الحق عابد ازادي راډیو ته وویل د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره په افغانستان کې لسګو نظره څاروي حلالېږي.
افغانستان خلک یو متدین او مذهبي خلک دی او دیني مسایل د ښه اګاهي لري او په ضمن ملا امام یعنی بیرون سنا ټول جوماتونه کې د غوښه قرباني تقسیمول او د دې آداب د دې طریقه خلک ته ښیي او داسې جومات نه دی چې دوی خبر نه شي او بلان همیشه زینه د اختر مونځ د مخکې خطبه کې دوی مفصل دی باندې بحث کوي او خلک راهنمایي کوي.
له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي چې د حلال شوي مال څرمن هم د قربانۍ برخه ده او نه باید هغه نادیده ونیول شي. بل دیني عالم مولوي همت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل غوره ده چې څرمنې د یو خیریه بنسټ لخوا ټولې او په یتیمانو او یا د خیر ښېګڼې په بل کوم کار ولګول شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم مني چې په افغانستان کې د قربانۍ شویو څارویو د څرمنو په اړه معلوم خیریه بنسټونه نشته او له دې امله چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې یې بیې کمې دي دوی هم دې برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې.
له افغانستان څخه د پانګې ویستل او د سوداګرو په وړاندې ستونزې به افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وایي د دوی معلومات ښیي چې په افغانستان کې د زیاتېدونکو ګواښونو له کبله سوداګر خپلې پانګې له افغانستان څخه باسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. حدیث پردیس پر دې مسئلې رپورټ جوړ کړی دی.
اداري فساد نامنه او د پنګوالو اختطافونو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین اندېښمن کړي دي. د خونی مرسیال خانجان لیکوزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مافیایي ډلو له لوري د سوداګرو او پنګوالو د ګواښل کېدو سربېره انسینې کړي چې په دولت کې دي له سوداګرو باج غواړي. د ښاغلي لیکوزی په خبره دا مهال ډیری پنګوالو خپلې پانګې دوبۍ، چین، ترکیه، روسیه او ځینو نورو هیوادونو ته لېږدولې دي. د نوموړي په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو مسله په افغانستان کې پنګونې ته لویه ضربه رسولی شي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په داخل د نظام کې د محلي زورواران د اشخاصو افراد چې قانون نه مافوق دي، تجار په هغه ځای کې چې سرمایه ګذاري کوي یا کمپنۍ نیسي یا په سټراتیژي او پروژه په قرارداد اخلي مستقیما طرف نه تهدیدېږي او حتی د دې نه باج اخلي.
د پنګونې په اړه د سوداګرۍ او صنایع خونې تازه رپورټ ښیي چې په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د پنګوالو پر وړاندې د تهدید کچه لوړه شوې ده. که څه هم خانجان علي کوزی د هغو پنګوالو دقیق شمیر نه ښیي چې له هېواده وتلي خو وایي نامعلوم وضعیت او ناامنۍ د پنګوالو پر روحیې بد اغېز پرېښی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت تل افغان سوداګر او پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته هڅولي او د بهرنیانو پر پانګه اچونې هم ټینګار کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سوداګر او پانګوالو د امنیت خوندیتوب د پولیسو مسولیت دی او په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه وایي
تمام پولیس وظیفه دادیم که در سطح ولایت اگر اینا سفر میکنند کدام برنامه
دی. وایي په ټولو ولایتونو کې پولیس ته دنده سپارل شوی چې که سوداګر سفرونه کوي او یا هم اقتصادي پروژې ولري دوی باید د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. او اوس هم که کومه جدي ستونزه ولري او هیله دا وي چې پولیس ورسره همکاري وکړي موږ یې په خدمت کې یو. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره په افغانستان کې پانګونه مهمه بولي او وایي چې حکومت باید د پانګوالو امنیت خوندي کړي. له ډلې امین فرهنګ وایي که حکومت دې موضوع ته جدي پام ونه کړي نو افغانستان به د پانګونې په برخه کې له رکود سره مخامخ شي.
په پاکستان کې د ټروریزم ضد یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. دغه محکمې پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. پرویز مشرف دا محل په دوبی کې ژوند کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
په راولپنډی کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو تر وژنې لس کاله وروسته د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د میرمن بوټو په وژنه کې د لاس لرلو له کبله فراری اعلان کړ. بنظیر بوټو په 2008 کال کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال په راولپنډی کې په یوه بمی برید کې ووژل سو. د راولپنډی دغه محکمې همدارس د دې قضیه په تړاو په لمړني حکم سره د اگست پر 1 یعنی پرون دوه لوړ پوړي پولیس افسران له خپلې دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور بندي او 15 نور کسان چې وړاندې بندیان ول بې ګناه بلل. یو پاکستانی چارنوال خواجه امتیاز د پنجشنبې پر ورځ تر دغه حکم وروسته د محکمې بهر خبریالانو ته وویل دوی پولیس افسرانو د بوټو د وژنې لپاره د پلان لپاره زمینه برابره کړې وه. دوی برید کوونکو ته لاره خلاصه کړې وه او د پیښې له ځایه څخه یې د پولیس ځواکونه لرې کړي ول. دوی د نښو د لرې کولو لپاره سیمه مینځلې وه څو هیڅوک دا ونه مومي چې څه پېښ شوي. د دغې محکمې د حکم سره پرویز مشرف تښتېدلی اعلان سو او د نوموړي د شتمنیو د ضبط حکم صادر سو. پرویز مشرف په 2013 کال کې په وژنې د قتل لپاره د جنایي سازش او په دې ډول د یوې پخوانۍ پوځي واکمنې د وژنې په اسانتیاو برابرولو تورن سو. نوموړی وروسته له هغه چې په 2018 کال کې د روغتیايي دلایلو له کبله یې د سفر بندیز لیرې سو په دوبۍ کې ژوند کوي. مشرف د خپلې سیاسي رقیبې بنظیر بوټو د وژنې په پلان کې لاس لرل ردوي. د میرمن بوټو تر وژنې وروسته د هغې ګوند د پاکستان پیپلز ګوند واکمن سو او د هغې میړه آصف علي زرداری د ولسمشر په توګه وټاکل سو، خو هغه ونه توانید د دې وژنې اسرار ومومي. د بنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری اوس مهال د پاکستان د پیپلز ګوند مشر دی. هغه د محکمې دغه حکم نهیل کوونکی او د نه منلو وړ بللی او وایي چې ګوند باید د دې مسلې حقوقي اړخونه وڅېړي. د بوټو لور آصفه زرداری بیا تر دې اعلان وروسته پر ټویټر پاڼې لیکلی چې تر هغو چې مشرف ته دې جنایت ځواب نه وي ویلی عدالت نه تامینېږي. د پرویز مشرف حکومت په دې کار کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود ملامت باله، خو محسود دا تورونه ردول. بیت الله محسود په 2009 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل سو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اړه غږیږم موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت
ډاکټر صاحب. په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخه چې موږ په مختلف ولایت کې د افغانستان تر سره کړلې، منتدا جوته شو چې د افضل صحی لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیر کلینیکونو کې موجود دي، ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا ومندل چې لوی ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیوم چې خیال نه ساتي او په نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولی چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیری د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
د عامې روغتیا وزارت ډیری ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګې د پلي کوونکو مسؤل لخوا هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنې ترسره شوې دي. په دې لیدنو کې دا پایلې مونږ لاس ته راوړي لکه څنګه چې مونږ مخکې ویل چې په افضل صحیح تسهیلات او پښتون کې ستونزه نشته دي. ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون تاکید وشي. چلند د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس مونږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې چې په دې 15 ولایتو کې به مونږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو او دا کار به مونږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلیکونکو موصول خو ترسره کوو. او خوشبختانه مونږ یو دوی لپاره یو روزنی کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې او دوی په خپل ولایت ته تللی دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایت کې په مختلف کلینیکونو کې پلی کړی دی او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له مونږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړله څومره ډاکټرانې دي ته وهڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت زلسه هم رات کړي هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس څخه یادونه وکړه کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروي د یو ساده چیک لیست لوخا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي چې په دې کې تشنابونه لاس مینځلو ځایونه د صابون موجودیت د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده د دغه سروي د یو چیک لیست له مخې مونږ کړی ده او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوې دي او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایله لاسته راغلې ده چې غټه ستونزه یوازنۍ ستونزه په چلند کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروي کړي درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زموږ سروې د افغانستان په ډېر ولایتو کې ترسره شوې ده خو موږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کم پلان چې موږ جوړ کړی دی دا کم مواد چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې موږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده او موږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلند بدل شي د پروګرام پر مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان بدخشان کندهار بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي او د بي پي ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګي د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزه وي نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی باید چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي هغه لپاره د حل لارې پیدا کړو په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل دا غي نورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولي دا کار څومره شونې دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د انتان ته د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی غدا د چې مونږ شروع د نظافت او زلسیه مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته زو مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کیدو ورسته مونږ زو د روغتیایي مرکز د اوبو او زلسیه تسهیلات ګورو په خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه ورسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې پاره کې ډاکټر نرس کارګر ټول شامل دي هغه سره تر خبره تر ورسته مونږ د لاس پری مینځلو او د نظافت او زلسیه د بیانولو اهمیت ورته وي. مثلا په اړو پینځلو سناروغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي د روغتي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتي مرکز سره ځان سره لګدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتي مرکز سي دغه تماس یعنی په مسل باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوي چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي. یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو تر هغه هغه وروسته به موږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په هغه کې د هر برخې د پاره کچیر تستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت مرته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزې حل کیږي او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پرې منځل په مهم وختونو کې ور یادوي تر څو د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت او ځلځه په سم توګه مراد کی او دا دي باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزدې کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي او تر هغه وروسته به روغتي ټولګي دی پلیکون کې موسیلخه هر میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امر روغتي وزارت سره د راپورونه شریکيږي
د روغتي وزارت راتلونکي پروګرامونه په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله سدي
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پایل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې نو ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي کچیر ته موږ د تمی وړ نتایج تر لاسه کړی او چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي چې موږ سره شریک شي وي دي نو کوم موږ کړلې شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاس ته راوړو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پرختیا ورکړو او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلند باندې چې هغه تغییر شي سره دي چې ډیر معلومات لري زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او ځل صحه په سم توګه مراعت کړئ یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو تر سره کړئ بلکې د هر مریض هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي غیتا او هغه دوپاره د نظافت او ځلسه تدابیر په سم توګه پام کې ونیسي
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې
مننه ستاسو سلام
قدرمنو دوستانو او تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سي مرکزونو کې د نظافت پاک او اوريدي
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنې
شیرایا دې رښتې مړې اختر کې هاغه وخت بل او چې نکريزي بمې وړې اختر
کې د کور کلی په دې خبرونه کې د قربانې د غوښې په ویشلو او د چې په چا قربانې کې خبرې کوو دا به هم وري کچيري د اختر د مال پاتې شونی به ځای واچول شي کومې ستونزې پیدا کوي درنوونکو خیر او خیرات چې پر وخت کې وی پاغو کسانو ضرور وی چې مالدار وي هغه دومره څولري چې لخوار او غریب سره مرسته او شکرای قربانی هم خیرات دی او هغه کسان باید وکړي چې توان لري دینی عالمان وایي کوم کسان چې بې وزلی وي د قربانی وس نه لري په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نکيږي نو ځکه دې د قرباني په نوم ځان نه قرضدار کوي په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکونکي عزیز ګل ساپای د قرباني د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي
قرباني ته اته قسمه مالونه دي مونږ کولای شو دا څلور تقسیمه کړو مثلا غوايه غوا اوخ اوخه اوزه او سرلای اوره او میگا میخم به دغوغان په جمع کې راځي دی باندې قرباني جایز ده په وحشي حیوانات باندې لکه غرسه او سوی په دې شانه باندې قرباني نکېږي فقط هم د غته مالو نه دی په دې باندې قرباني کېږي بل نه ده چې جسم به مکمل وي غوونه به پوره وي سترګې به مثلا روغي په دغه څلور جوړی شې په دې کې داسې مال چای ونه لري هغه باندې قرباني جایز ده
د قربانی دی غوخه ویشل ځانته خاص شرایط لري هغه داسې چې غوخه په دریو برخو تقسیمیږي یو برخه د خوار او غریبي بل د خپل خپلوانو او دریمه برخه د قربانی د خاوند حق کیږي خو ځینې کسان بیا د قربانی غوخه لکه څنګه چې په کار ده نویشي یا یې ځانته ساتي او یا هم هغه کسانو ته ورلیږي چې تمایور نکیږي په دې اکله د څوتنو خبري اورو
د مالدار غم کوي خو د غریب سړي غم نه کوي یعنی وخه نه ورکوي یعنی ځان ته کېږي یا پیسہ دار ته ورکوي یعنی چې حساب دي د غسره تعلق جوړ شي یعنی ډیر خلک مامل دلم دي چې یار غي نه ورکوي یعنی ځان ته کېږي نو خپل به وچوي کنه وڅه کې ځان ته وساتي به په دجیم شپو ورځ کې خوري
موسیقی
بعض خلکو داسې قطارونه تر جوړوي پړي ورته وایي چې داسې یو اعلان دي غوندې وچي دا وخت بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان خپلوان ورته راځي خانان ورته راځي یو غوتې پخي بوراک مسله خو یو لاندې څه نوم د بوراک ده او فکري شخصي غرضونه د الله رضا نس ورکي
منګ د پیښور نه راغلی خپل ځانه ته ځوان دی خپل دوستانه ته لیږي چاته ورکی دي منګ غریبانانه دا 200 روپۍ دغه ته مزدوري کو او بیا ته غم 500 روپۍ ګرانه کرایه مړه لاړه چې 1900 روپۍ پات چې 1900 روپۍ موږ بچو ته خو بد نه کیږي
قربانی د خدای دې رضا لپاره کیږي نه دا چې هغو کسانو ته ورولېږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري د ننګرهار اوسېدونکی محمد رحمان وایي چې ډېری کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یې یاد شي
زه تا ته ووایم زه یو وخت کې یو مهم سره ډېرې وروم په لګن کې یو ماشوم راوړه چې دا غوښه ته واخله ما ورته وویلې مهم څه قرباني کړې ده پاس راباندې د مهم کډې اواز وکړه چې وروره دا ته نه راوخله بیا دا ته خپله غوښه بوی کروي سه موږ ورته د غوی غوښه ورکړه هغوی راته د پسو غوښه ورکړه غریبانان د خیر په غونډۍ کېناست په سلو کې لس نفره غریب ته ورکوي تا نوي چې دي هغوی په دغه باندې داسې یو چاته بیا غوښه لېږي چې هغه سلام علیکم ورسره ولري او سبا یې ورته یاده کړي لکه غوښه مې څنګه وه ګوره دا مې تا ته بېله غوښه کړې وه مسله را جوړېږي ریا پکې کېږي او ریا کاري چې زه رحمان بابا وی وي د ریا خرقه د خدای مکړه تر غاړې رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی الله دې موږ او تاسې د ریا نه وساتي او صداقت او اخلاص او ایمانداري دې راته پروردګار پیدا کړي چې هر شی کوو د الله د رضا دپاره او نه د ریا او د خلکو د خوشحالولو دپاره باید موږ نه الله خوشحاله سي
دیني عالم عزیز ګل ساپۍ وایي چې د قرباني له شرطونو نه مهم شرط یې دا دی چې په قربانی کې اخلاص وی قربانی د خدای د رضا لپاره وی نه دی لپاره چې د خلکو مانځ کې ځان لوړ پری وګڼي
شرط پکې دا ده چې په نیت د ثواب می کچری یو سړی مال حلال کې قرباني وو کې خو نیت ثواب نه نیت غوخی یادای چې د خلکو سره سیالي او شریکی وو کې چې همسایگانو قرباني کله منګې هم کوو په افغانستان کې مشکل لري چې کارونه تقلیدی دي خلک کې منګې هم کوو وسنه شرایط اکثر خلک وز دې توان لري قرباني وو کې نو قران کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساكين صدقه شې د فقراء او د پاره ده د مسکینانو د پاره ده د دې خلکو د پاره نه ده چې یو سړی سره رئیس یا سره سمشر ده یا هغه نه تا ته کوم مادي منفعت لاس ته راځي هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشاله کی نو بهتره ده چې یو څوک د عمل کې د ثواب په نیت کوي نو مالدار خلکو ته یا د سیلیو شریکی په نوم باندې به چاته دینه غوښ نه ورکي بلکې کو ورکي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکي او همسایه خو ډیر حق لري کستا خپل هم نه دی فقیر دی ضرور دشته باید هغه سره مرسته وکوم کوکي
یو بل مسله چې ځینې کسانې د قربانی په وخت کې په پام کې نه نیسي هغه د حلال شوی حیوان د کثافاتو بې ځای اچول دي ډیر کسان له دې شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د غوی د کورونو مخ کې د مال پاتیشونی اچول کیږي
قربانی اوس نو د ټوله لری جلبان د فسټ ټوله سامان چې هغه خوشحالي ورته وایي بل داسې نمان لري خو نه دی په کسا کې مغرضي په سړک باندې مغرضي او دغه سپر لار باندې غرزولې په شته صفه ډول دی د کار تر سره کی بیا ورډیر شي
کوم فضله مو چې دی د کلمې او د لښیانې کنه هغه په لارې کوڅو کې غرزي چې لغنه ګلاب په مخ مجلس نه دی حیا وي سپیانو د ښان راځي او مچان او ګندګي او بوی د ښان جوړي
پجمتونو کې دا خبره کړې دي چې مقصد د خلک باید په دې پوه شي او دا غماشي او دا بعضي مرزونه چې کومه کنه د دې غونه پیدا کیږي مشومان ټول په کې لوبې کوي هغه په دې څه پوهیږي چې دا خراب دی که خدي کنه مشوم خو چې کله مقصد تر هو ته لید کور نه بیرون ته وزي نو هغه مخنیوي څوک نشي کولای
واشو خصایشو میگا شو دا شین چلالای باید د خپل د ضرورت سامان دی نسته کی نور شیدا کسبت دانی دا ورسی ال دی واچو یاد سی او زیو ګوری چې کند ورته وباس غیر کی خخ کی چې مشان میا شیدا شین بهونه بنگی اوس چې بس لار کوڅو ته رو باس یو لره ممل ته خالی کی ګند ممل د پلار په سر ملالای دا شری مریضان ډیر زیات پیدا کی لکه ما شور تر ازی مشان به بنگی غه بیا زی الله په ترکاری بده شین او هغه کی بوی په که نور خلک هم دینه پازا بیگی
د ننګرهار اوسېدونکی میاجان بیا وایي چې هلته اکثره کسان د سیمې پاکي ډېره په نظر کې نیسي د حیواناتو پاتې شوني خښوي خو بیا هم ځینې کسان شته چې د مال ویني او هډوکي په لارو او کوڅو کې اچوي
یو رقم مالی چې وړوکی مالی لکه وزه او پسه هغه خپلو کورو کې ننه خلک کلالي او ملته زاپه شی نیسي هغه ملته خاورو کې خښي او وای سی هغه باندې کوڅه کې یا د سیم مناسب جی کې پاک جی کې لالی میخه یا وخص په څو کسانو شریکی لری یا کولمه یا اضافه شین چې شای څوک نه خوري د سې دیواده په خاطر باندې زده د قربانی شاید پاک ده غواړي سره یو خوندې جی کې واچې نه سرک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم وتوي زلته م غورځوي نو هغه د سې خوندې جی کې چې وینه هر شی کنه هغه چون د قربانی مال ده نو هغه خلک احترام نو باز په خار کې چې کنه زیاته جای نه خار په کوڅو کې اچي رښتیا هم د نظافت له نظره د اسلام له نظره سي نظافت د ایمان جز ده دغه خلک نه مراتي چې متاسفانه ډیر جوی کې نه مراتي ډیر مرزونه دی نه پیدا کیږي ځکه چې د اختر شپې ورځې د دې په خاطر چې خلک خوشحالي وکړي خلک پاک هوا تنفس کړي خلک په آزاد ډول باندې وګرځيږي متاسفانه زه دغه سرکونه خلکو په وینو کړکړی لري او کلمه دا شین هلته چویلی غبن مچان او بعض حشرات در ټولی غن نور امراض پیدا کی نو دا خو واقعن ښه کار نه ده
کچری دی حلال شوی حیوانات پاتیشونی بیزای واچول شي ل نور خلکو سره په خپل هغه کاسته هم سنځي جوړوي چاچی اچولی وی
ولایت لوګر نوم یې جوړدګ شارک دی موجرینو کې وسېګم ما ته وګونسته خو شای خلور رئیس د سپوک ځای کې چو د دیوه وینه ګرو چې خو پوک ځای کې چو لری پوک او چې خو غریب ته ورکو خو سره غریب ته ورکو به دون دي تقسیم نه وتل د خلکو ته ورکو نو قربانی چی شته لګي قربانی یو ته لګي چې خدای پر رضای چې خدای قبول منظور وګرځي